یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادۍ رادیو ته وویل پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. دوی وایي که څه هم په پنچیر کې د مقاومت څرک نه تر سترګو کیږي، خو دوی بیا هم هڅه کوي په پنچیر کې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. محلي اوسیدونکو هم د دغو 12 کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی، خو وایي نه پوهیږي نیول شوي کسان طالبانو چیرته بیولی دي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کردستان د جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت پر ویب سایټ خپور شوی ویلي، د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حملې وکړې. د ترکیې د دفاع وزیر ادعا وکړه چې د پی کی کی ګوند پټنځایونه، تونلونه، د مهماتو زیرمې او مرکزی دفتر د جیټ الوتکو په مرسته په بریا په نښه شوي دي. د کردستان د کارګر ګوند افراطي ډلې لا د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې د عراق په شمال کې خپل مرکزونه ساتلي او له هغه ځایه پر ترکیې د حملو لپاره کار اخلي. ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال له خپل هندي ساری نریندرا مودي سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبرې وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بے طرفانه دریز غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یک شنبه وویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې ډیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایتالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه هم بې مفهومه وبلله. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالب چارواکو د پاکستان د ورستیو بریدونو کره مرګ ژوبله په ډاګه کړه. دوی له غندنې لږ هاخوا تللي او دفاع وزارت یې ویلي د ځوابي برید امر ته په تمه دي. د ځوابي برید امکانات څومره دي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسأله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ سوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
وتلی افغان سندرغاړی فرهاد دریاوی
چون که براحتی میتونن زنان مکتب ندیده را مورد استفاده سو قرار
کنند. دوی په ډیر هوسا ډول وکولای شي چې له نالوستو ښځو څخه سو استفاده وکړي.
ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات پیل کړي. دویمه نیمایي اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د پاکستان وروستي بریدونه او اغیز پکې څیړل کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو ستړي مشه. د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې وڅل وختنه وجل شوی او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستان يرغل عمله د اوخت مرګ جوړل داشمیرې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو تایید کړی دي. له بل خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیوران سره پر کرخې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د ځوابي برید امر ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني يرغل د بریدونو په پایله کې وڅلوي ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبل لوړ شمیر په خوست کې دی چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دو کسان د شفخانه کې هم وفات شي. یو سره یو څنګه ځفان شو زده او دوی ستنه ټپیانو.
خو د فرانسوي خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجیب الله لقوله په خوست کې د پاکستانی الوتکو د برید له امله د وژل شویو شمیر 8300 خودلې. په وژل شویو کې ډېری ماشومان او خزیدي او د یوې کورنۍ سلیر وشتغړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماخام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني او عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یو ښځه وژل شو. د کونړ د اطلاعات فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي رادیو ته وویل چې د وژل شوي یو شمیر 30 دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغان خاوره برید تر ډیره توجیه او تور یې ولګوه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې وه چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې و تنه پوځیان یې ووژل له افغانستان ور اوښتي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او
هخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستاني عسکرو لخوا بمبار شوي سیمې ته تللی د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي د ډیورن کرخه سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي. خو طالبان له دې عمل هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی.
و موریدل چې طالب چارواکو پر افغانستان د پاکستان د ورستۍ بریدونو کرام مرګ ژوبله په ډاګه کړه. ویل شوی چې په دې بریدونو کې ټول ټال 30 ملکیان وژل شوي او 22 ټپیان دي. د پاکستان له بریدونو وروسته کرکې پیدا شوي، خلک مظاهره کوي او طالبان د ځوابي اقدام د چمتووالي اعلان. دا به د دواړو هیوادونو اړیکې کومې خواته بوزي؟ د تحلیل لپاره دا مهال پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج له لندن نه استډیو ته وصل شوی. معارج صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د جنگ اعلان یا په یو ډول سره د ځوابي اقدام اعلان او دغه راز کرکې په افغانستان کې چې خلک مظاهره کوي، دا به د افغانستان او پاکستان اړیکو کومې خواته بوزي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي وو، بمبار او دا مسایل یې کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې وکړو د افغانستان نه به دفاع کړی وای یا کمزورتیا دولت بیانول. خو په هر حال حالات بل حالات وو. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فی الحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار په لاس کېږي او له سره علاقه قومندانۍ نه هدایت اخلي او
دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورن کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات یې څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کېږي وار په وار نه وي، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کېږي وزارت خارجه د هغه هیواد صفي استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه له غجې نه بیرته جواب ورکوي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، مذرت غوښتی او د غرایمو یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي، بیا تقدیر بیا د پورې مسله حل کېږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوی هم تاکر کیه در وزارت دفاع وزارت خارجی استخبارات و سرحدی پولیس و چه حقیقتی هم چی بگوریم که چی را دست مسئله مواقع نسی یعنی وزارت خارجی مقنی جواب نکی بیا مربطه حکومت لکه افغانستان حق لری چی در مگر ملتو امنیت شورات اعتراضی مکتوب و لغیر نلیوار محکمون در مسئله تعقیب کی
بله امارک سب جمعه مسئله ترازم
جواب را نسی بیا جنگ ترازی
طالبان پس پلا پا کردنن هم لدیر استونزو سر مخامخ دی تر وسط دوی پنلیوال سیچ که دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازي نه لري دغه نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي د شکایت لپاره
هغه بیره مسله د افغانستان دولت که څوک په رسمیت پیژني کنه او که استازي التی کنه خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کار را په دې خواته د ملګرو ملتو کې غړیتوب نه ده فاسقه سوی نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده د غړی هلته شته او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود دلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبوره مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیمه جای کې چې خطر پیښېږي هغه نړۍ ته خطر پیښې هلته اقدام وکړي همدې لپاره چې کله په 1945 کال کې ملګرو ملتو سازمان جوړ شو همدغه علت و چې وروسته د نړیوالې دومې جګړې نه جامع ملل له منځه لاړل او دا سازمان جوړ شو چې امنیت په نړۍ کې تامین کړي او د جګړې مخنیوی وکړي دلته یو سوال پیدا شو که چیرې ځکه ملګرو ملتو سازمان د مشروع مطابق تنا توسیعي او واک لري نه مداخله یا نه مثلا اجباری تحمیلی او حکم په مملکتو د غړو سیاسي درې نه واده دي دلته بیا مثلا مطرح ورکه چیرې په دیو سیمه کې د نړۍ ته خطر پیښې بیا څه کو بیا هغه وخت چې شورا امنیت جوړ کړل بیا زورواکو واده ته تقریبا
یعنی پاکستان افغانستان یا د افغانستان حکومت لاري چارې لري په نړیوالو مراجعو کې ډېر مننه کور مودان معرف صاحب د خبرونه وخت مو کم دی سلامت اوسې مننه چې لمک سره په دې خبرونه کې یو ځای شوې د چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
23.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو اوس هم راځو دي چې د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له ګڼو انتقادونو وروسته اوس د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موضوع کې پرمختګ شوی دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اور
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دا ښوونځي پرانیزي اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
د پدغه موضوع کوم پرمختګ سوی ده د ټول اسلامي امارت په سطح پدغه موضوع جدي کار کوي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ ان شاء الله سوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میشت کې ژمنه کړې و چې د وری په دریمه بدنجونو او هلکانو خوانځي پرانیزي خو په همدې ورځ لښ پغم ټولګي پور تنجونی پرې نه خو دې چې درسونه تکینی ډېرې دوی په جړه او سرې سترګې بیرته کورونو تستنی شوې چې مرکی او تصویرونه په رسنیو او خوله رسنیو کې خبرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې دا هیڅ یوې د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې حیدربار په دې وروستیو کې آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
په همدې حال کې افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا وایي طالبان د افغان جنو او ښځو لپاره باسواده کېدو ویره لري. هغه ادعا چې طالبان ردوي
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا وای طالبان د نجونو او خزو له باسواده کې دوه ویر لري. خاغلی دریا ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ویر لامل دا وخت ک دوی باسواده شي نه لوکوره بهر به په بیل بیل ټولنیزو فعالیتونو کې خکیلی وي. خاغلی دریا وویل
چون که براحتی میتونن زنان مکتب ندیده را مورد استفاده
سو کنند. دوی پدیر حسار دول وکوله شي چې له نالوستو خزو څخه سو استفاده وکړي. د کور کنجونو کې تنور مغری اخلی پخلی او پکاری تکینوي په پر لپسې ډول ماشومان وتراوړي او په دې ډول ساويستلو ته وزګاری نشي او په هیواد کې د ژوند کولو شوق له سره وباسي او په اساني سره لکه یو غلام چې استفاده کیږي و نه استفاده وشي
که د نتیجه به اساني مثل برده از اونا بهره کشي شوه.
خود طالبان د حکومت په هنې وزارت بیا دا خبره ردوي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا سه حقیقت نه لري ځکه کدي حقیقت تر لوده ختایس په جریان کې اصل اول نه تشپاغم ټولګي پوري 2.1 میلیون انجنې مکاتب او تجدید د نوي زره خزینه خوونکې مکاتب او تجدید تدریس کوي په هندونو ټول آزاد دي.
د نوموړي په خبره لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د خلاصېدو په موضوع هم کار کیږي. فرهاد دریا دا ادعا هم کوي چې طالبان په افغانستان کې نجونی خوانځیو ته نه پرېږدي خو خپل لونې په نورو هیوادونو کې لوړې زده کړې کوي. خاغلی دریا دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې چهار شنبې په ورځ هندي ورځپاڼې د پرنټ هم ورته یوه ادعا کړې وه. ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین په ګډون د یو شمېر طالب چارواکو نمونه اخیستي وه او لیکلي وه چې د دې چارواکو لونې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي او پر نورو بیلابیلو فعالیتونو بوخت دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته راځو. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. احمد تکلی جزئیات تر اوروي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویبپاڼه خپور شوې لیدي چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. خاغلی اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي. خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه خوت. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زپ او اشین باسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنې له هغه مهاله چې د کردستان د کارګرانو ګوند د ترکیې د جنوب ختیځ په عمدتاً کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو، اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د صنعتي پارکونو برېښنایي څلیرې ساته کړې ده. دا د ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که برېښنا څلیرې ساته شي ټولې کارخونې به فعالیت پیل کړي او سلګونو کسان ته به د کار فرصت برابر شي. نوموړي زیاته کړه له دې مخکې 50% کارخونې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله تړل شوې وې، خو اوس به د برېښنا له څلیرې ساته کېدو سره ټولې کارخونې بېرته خپل کارونه پیل کړي. په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ویلي چې د صنعتي فابریکو برېښنایي څلیرې ساته کړې ده چې له دې سره به د کارخونو تولیدات ډېر او خلکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. د بشری مرستو په لړ کې 2.5 میلیون امریکایي ډالر کابل ته راورسېدل. د طالبانو په رهبرۍ د افغانستان بانک پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي دا پیسې کابل ته انتقال شوي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان بانک د نړیوالې ټولنې له بشری مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د لا ډېرو همکاریو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان سره د بشری مرستو لپاره تر اوسه د نغدو پیسو 15مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. او د هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایی ډالر شپږتی افغانۍ او څلور نوی پوله، یو یورو پنځه نوی افغانۍ، یو انګلیسي پاون یو سل یولس افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او دوه شپېته پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دېرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو شپږ افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه نهاتی افغانۍ.
اوریدونکو زه دولس نیمه بجې بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار عصمت څاروان ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا سلامونه د خبرونې دا برخه زه عصمت څاروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانستل کیږي، خو د نجونو لیسې لا هم نه دي پرانستل شوي. لومړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظار خبرو. د غزنی یو شمیر نجونې زده کوونکې وای د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وای زده کړې د نجونو یو انساني، اسلامي، افغاني او قانوني حق دی، خو دغه حق ورڅخه ترول شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې اتو میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریز نه لري. نور حال په دې راپور کې
به احساس کوم چې کله زما مکتب بیرته شروع شي زه خپل درسونه ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زوایت مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا څوار لس کلنه حدیقه د غزنی شهر په یو لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تیروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زمونږ ورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمیر ښځینه زده کوونکې وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یو لیسه کې یې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
هر وخت چې مکتبونه هر وخت خلاصوي وي، هر وخت شاګردان هغه درس هم وایي، یو څه به شته د هغه په خاطر درس به وایي تشویق بشي، او اوس خو نه درس ته سم نه ټول داسې ناهیلۍ یو.
ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یوه بل زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي همداسې بند پاتې سي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم موږ ښوونځي که خلاص شي نو موږ به خوشاله شو. ټول جنکیان دا فکر کې دي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپل زده کړو ته بیرته دوام ورکړو، که خلاص نه شي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له تیرو اتلسو کالو څخه پکې سختو جګړو د انجونو زده کړې زیاتې اغیزمنې کړې دي، خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه انجونې زده کوونکې زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه انجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غری ونیسي وژاړم، په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه را باندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
دغه نجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه یوار بیا ویلي و چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 14 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دا غبند دروازه چلويش کال وړاندې دی د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلی او د میلیونونو ډالر په ارزش د دې فابریکو ماشينونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخیا او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنگ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوجي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 کال کې جلد په فابریکې کې کار کوم. د پښمی فابریکې کې تقریبا 2 پایه باف ماشينونه لري او نور مختلف ماشينونه د نختابي او د کرملر او د رنگامزي دي. د پښمی نساجي فابریکې کې او په نخي نساجي فابریکې کې تقریبا 1,200 پایه ماشين لري. تقریبا 50,000 یو نیم زر نفر موجود ته کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکې نوې متشته وو چې اندازه کار چلنسي وو چې فابریکې په مونټاژ حالت کې وو، یعنی د رنگامزي د نیمه مونټاژ حالت په الکتروز پاتې دي. انور باف نختابی ګرد ماشینونه فعال دی، یو سب موجد زین کار خسته.
د کندهار د نساجی نخیا او فشمی فابریکی چې یو وخت پکې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل سوي. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخیا او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1,500,000 ډیر لګښتار تیار لري.
په لاندې لپاره چې اوس ځین ماشینالات سي دي داسې معنی چې کله به موږ وایو چې د مخریب یا غبه فعال سي، فعال به کار به وکړي. خو په مجموع کې موږ د دواړه د پښمو د نخې د پاره د 1,500,000 په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ته اړتیا لري.
بلخوا د کندهار د صنایع او مادن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي چې دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دی. موږ پمبه تولیدو، ولی موږ پمبه په تار نه ساړولای، یا موږ وړی تولیدو، موږ وړی دلته په نور شانو باندې نه ساړولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیره غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چیلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره آسان هم نه وي.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر کونړ او خوست ولایتونو د پاکستانی ځواکونو د جمعې د ورځې د بریدونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د برېټانیا میل ورځپاڼې د بریدونو د پاکستان له لوري د افغانستان طالب واکمنانو ته تند ځواب بللی چې د پاکستان په وینا د دغه هیواد وسلوالو مخالفانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. ورسپانې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د تور په اړه له څویلو ډډه کړي او د دې پر ځای طالبان تورن کړي چې د پاکستان خلاف د حملو مخه نه نیسي. ستارز ان سترایپس ورسپانې هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستانی الوتکو په بمباری کې ملکیان وژل شوي دي. د ورسپانې پر اساس پاکستان تر دې دمه په کونړ او خوست ولایتونو کې د ملکی وګړو مرشوب لري تایید کړی نه دي او د دې پر ځای افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان پر خاوره د پاکستانی طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی. د ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې دا برخه راخیستی چې وایي تر هغه په خلاص لاس د افغانستان له خاورې څخه په استفاده په پاکستان کې حمله کوي. ستارز ان سترایپس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې الفاظ د معمول خلاف تون بللې دي، ځکه چې پر پاکستان ډیر ځلې تور پوری شوی چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل خاوره کې افغان طالبان ساتلي. ورسپانه وی تر اوسه څرګندنه ده چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف به هم د مخکینی صدر اعظم عمران خان په شان د طالبانو ملاتړی وي او کنه. رسپانې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري د پاکستان د سفیر احزاری دو ته هم اشاره کړې او د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد دا خبره هم خبره کړې چې پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې دا هیواد باید د افغانانو حوصله و نه ازبوي او هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې نورو کړې ده.
دولسنیمه بجې شوې وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه پکې څېړل کیږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو اوس په مو کړی لاندو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې 30 وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستانی یرغل له امله دا وخت دی مرګ ژوبلې دا شمیرې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته تایید کړې دي. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د ترکیه د دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کور جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایی تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب سایت خپور شوی ویلي د ترکیه پوځیالو تکو او توپچی ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو بریالۍ حمله کړي دي. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودي سره د تجارتي او امنیتي مسلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریز غوړه کړی دی. جانسن هند ته د خپل لمړني سفر په درشل کې پرونو ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان د یو بل په څنګ کې ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډ دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وکړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبې ورځې د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړي چې په نتیجه کې د باختر دولتي خبری اژانس تر راپور لمخې ټول 30 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تنه ولسوالۍ کې د هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه وو. که څه هم د پاکستان حکومت یا پاوز په دې اړه مستقیمه خبرې نه دي کړي، مګر له پیښې یو ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن، مروري او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې دمه هم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې د شمالي وزیرستان په داخلو سیمه کې د پاکستان د پوځ و سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویاند اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد تخنیکي لارښوونه میرحمت سپای کوي. لومړی آزاد صاحب او شینواری صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بس لومړی له تاسو سره پیلو کړه، ته ووایاست چې پاکستان د دې حملو په وسیله څه غوښتل او څه یې ترلاسه کړل؟
سلام نو درنشت پاکستان لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرې کې یادونه وکړه لکه نو رئیس په افغانستان باندې بریټ کې لکه دا لومړی ځل دی چې هوایی بریچ په دې کې په دې تیارو کې د دې پیلوټان ناس د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل یې د نړۍ څخه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او د دې د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې کابو تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لومړی او بخې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق باندې خپل څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر یوکراین باندې د روسیې یرغل غندي تر دې وړاندې نو غندلی بلکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړوه او بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي او له هغه وروسته څه چې پیښیږي دا په دې معنا چې پاکستان په تېرو شپږو میاشتو کې دا هڅه وکړه چې طالبان ته یو ډول رسمیت ورکړي په نړۍ کې لابي د دې لپاره وکړله.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانات د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له اپوزیسیون سره وبیا د سلب اعتماد په نتیجه کې د دل لري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی د دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د شاغلی خلیلزاد آلته شتون په غو مطبوعاتي کانفرنس کې د پدې هیڅ ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنس او پاکستان هڅه کوي چې وس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. په دې اړه باندې د هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم خو ترسو راتلونکي د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامي تګلاروي د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرسه وسی. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پی کې هغه محل کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
مننه. زمونږ دوهم میلما اجمل عمر شینواری زمونږ همکار هڅه کوي چې تماس ورسره ټینګ کی مګر تر اوسه پورې نه یو توانېدلې چې له دوی سره تماس ټینګ کو. بس ته له ښاغلي آزاد سره دوام ورکو. آزاد صاحب، تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه. فکر کوئ چې د پاکستان د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه؟ اغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی.
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړ توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلې، نه فسره حکومتونه تواندلې چې دی خپل هغه انتخابي او قانوني حکومت دوره چې د هغه بشپړ کړی. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې د پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راځي وو. اما دا چې وس په افغانستان باندې مشخصا برید کېږي، یو شاید تل ډیر واضح دی کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې دی د پاکستانی طالبانو باندې یا پاره کسانو برید کړی دی چې د پردې باندې د دې په وړاندې وسلوال فعالیتونه کول. نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو او په کورو باندې برید شوی دی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که واخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چې هلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان وسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی وسنی سیاسي بحران سره تړاو لري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه سیاسي وي که نظامی وي که اقتصادي وي، او هر وخت چې دوی غوښتي دي بدلون راوستي دي، هغه که ټي ټي پي وکنه ونه په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله. نو پد کوم دلیل ستاسو په نظر په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې کله چې د پاکستان سیاسي بحران اوج ته ورسید او عمران خان له وکاله رښو؟
یو لامل دا کېدلی شي. ګورې طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې د ولایتونو نیوله نو د ولایتونو د نیول سره سم به د محبسونه ماتوله، او کابل د مچرانه وتل د کابل ارت تر رسیدو مخکې د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل سي و چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستاني طالبان او القاعده او داعشیان هم و. د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې محبسوس څخه خلاص وله، چې په هغه کې ممکن ډېر زیات یا یو شمېر پاکستانی طالبان و چې هغه د محبسوس څخه خلاصېدو سم وروسته بیرته هغه خپلو هغه نظامي کیمپونو یا هغه نظامي پټنځایونو ته ځان ورسوله، او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل هم دغه کېدلی سي.
بله، او فکر کوي چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلول په افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري په تیره کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سي اسناد او شواهد چې افغانستان په وړاندې کول د پاک د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې وو، پاکستان هیڅ کله نه دی توانلی چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې لبا د مرګ په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې د خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درې نیم لکه امنیتي دفاعي ځواک و، د دې ترڅنګ د امریکا او ناټو تر یو لکه څلوېښت زره ډېر ځواک هلته پروت و. په هغه وخت مو نه توانېدل چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده، هلته دې ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغسې د ډلو مخنیوی دې وکړي. نو ممکن په ځینو سیمو کې په ځینو لرې پرتو غرونو کې ځینې کسان وي، اما په هغه ډول چې د یو ترهګري یا د یوې دغسې وسلوالې ډلې کیمپونه دي هلته موجود وي، هلته دې روزنځایونه وي، هلته دې تمویلیږي تجهیزیږي. په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې نه طالبانو کې دا قوت شته چې هغه د ډلې وساتي ودې روزي او هغه تمویل تجهیز کې. طالبان خپله د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي، او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څومره فعاله چې په تیره کې درلوده په بشپړ توګه نړۍ له افغانستانه چې ووتله، نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډېره بریده کمزور شو. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دي په هغه کچه باندې وي چې هغه د پاکستان ته د افغانستان له خاورې ګواښ وي. لکن د کرښې اخوا ته هغه تل فعاله وه، د سوات نه نیولې د ورکزوی نه نیولې بیا تر میرامشا او واڼه پورې هغه هلته فعاله وه، د هغو کیمپونه وه، او وخت ناوخت عملیاتونه یې ټول د همغه ځای مدیریت کوله. اوس هم همدغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه بلکې په د کرښې هغه غاړې دی دي، او هغلته د پاکستان د حکومت یا د نظامي حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. مننه کوم شینواری صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم. بس باندې به که تاسو نه اوریدلې زبې تاسو ته وایم چې پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو په اړه چې د وڅلوېختو په شاوخوا کې کسان یې ووژل، ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
سلام په تاسو په تخنیکي همکارانو او قدرمنو اوریدونکو او ستاسو درون میلمه باندې. تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې دغسې یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي، او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دو کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بینالمللي سطح باندې د منلو وړ وي، او د دو کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظه او د پوځي لحاظه. راځو دې ته چې دا د لچ کم اوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي. نو دا لومړی ځل ده چې په دوز مونږه هوایي حریم تنوزي او هغه نه پوځي ګټه پورته کړي.
نو کومنګر تاسو وو ګروپ خوات وختو ته هم دود کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجره کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لمړی د افغانستان ولستا او بیا په بینلی سطح نړیواله ته یو وضاحت ورکي او یو معلومات ورکي چې د دوه اصلي هدف څه ده.
شنو رسې دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی او حتی په د پاوز په څرګندونو په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې دي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې د سې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پاوز په هغه پسې راغلي وي او دا عملیات به کړی وي او کده دې بریټ تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي مخه زما هم امده وا چې تر اوسه پورې چې دوه کم پوزي عملیات کړی ک توکیو او د روسي هوایی حملاتو دوه هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري او په دې حق لا باندې موږ د افغانستان ولس ارتیا دې ته دا چې په یو لوی کچ باندې ولس دې ته چمتو شي چې د بین ملي نه موږ غوښتنه وکړو ترڅو چې کم هغه بین ملي قوانين چې دي چې پاکستان په دوامدار توګه ماتي او د افغانستان ولس ورنځوريږي نو دا باید په ډاګه شي او دا دا څنګه ده چې پاکستان دا سیوان ګيري چې دونن پوزي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچا باندې او افغانستان د دو دلاس په دې ټول لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاس اور کړی دي. وردا یو ورځ راضي چې برته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي او د دې ټول هغه تخطیانو چې دوی لري په پوزي برخه کې د افغانستان په خوره کې د هغه په جدي ډول پښتنه وکړو.
شنوار حساب تاسو د افغانستان د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست که مثلا یو اته نه لاس میاشته شاته ولر شو مازی راتلون کې تولر وبخی د شاته ولر شو او فرض کوچه ک تاسو واکمن وای یا د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پوری د دې ډول حملو جواب بچو
هغه پاره وخت خو خوشبختانه چې دود هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده او د هغه نه مخکې لاړ شو خو حتی د ډیرو نورو وړو توپچی عملیاتو توان هم نه درلوده او دغه جرأت ځان ته نه ورکوه.
مګر د کونار پر د کونار پر ولسوالۍ یو دوامدار حمله کولې
رازم هم دې ټکی ته لازم نو اغه دغه عملیات کول ولې هغه وخت کې موږ د پوزي له حضرت په دې چې الټر ناتوز وکول او د ملګرو ملتو د چتر لاندې کم توافقات چې شو چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بعضی پوزي پروتوکولونه او بعضی پوزي لنمحاله تكتیکی ترونه د اغه سره درلودل په هغه برخه کې هم منګه په هغه وخت په د ناتو هغه کم پوزي برخه کې کومي وادونه چې الته موږ سره په افغانستان کې شریکو منګه خپل کم اعتراضات شو او کم شکایتونه شو او په مل شکایتو هغه هم منګه وړاندې کړو په هغه وخت کې دا په خاصه د امریکا د متحده ایالاتونو کم پوزي مسولین چې د هغه بنسټ باندې بیا یو درې ارخیزه پوزی غونډه په پام کې نیول شو چې په غونډه کې هم پاکستان داسې وضاحت نه درلود چې هغه د قانوني کونکي ویز منګ طرف ته یا د بنې ټولن طرف ته ولې متاسفانه پاکستان ته کومه وګورو هغه کم څه چې د تاریخ وګدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمه لسیزه کې د افغانستان د دولت سره د افغانستان د ولس سره د افغانستان د پاوس سره کړی دی هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان به د ولس او د افغانستان د دولت او په ځانګړي توګه د پوزیانو په هیر نشي پدې چې دوه دوامدار توګه هغه تخیتګانی کړی دی او اتا په سیاسي برخه کې زمنګ د پوزونو زمنګ د ډیرو نورو دولتي نهادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنواره صاحب. آزاد صاحب، هغه خبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه وروسته د پاکستان سفیر احضار کا هغه ته اعتراض پانه وسپارله، مناسب وو؟
ګورې لمړی خو پلان کې دا وایم چې په ډیپلوماتیک عرفونو کې احضارول، د سفیر احضارول اول ډیر لوی خبر نه ده. دوم بحث دا دی چې د ډیپلوماتیک اصول مخې احضار هغه وخت رامنځته کیږي چې ډیپلوماتیک اړیکې وي رسمیت وي، کله چې طالبان او دولت خپل پاکستان نور نړۍ وی به خاطر پیدو په رسمیت او پیژنې نه، او په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې د هغه پخوانی برټش انډیا یا د انګلیزانو د هندوستان د وایسرای په څیر تمثیل کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا ورستۍ دریز دی هغه وي کافي وي، او دا هم داسې مهال چې ولسونو په د خورسنیولي بیا په تننګرهار پوری لارون وکړه دغه نو سره طالبانو دریز تر دغه بریده سوچ دی د پاکستان سفیر او غړي او قوت وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احضاریږي، یعنی بریدم پاکستان کړی دی د دې د طالبانو سفیر هم احضاریږي او شارج دفیر او لکه تاسو چې یادونه وکړه خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داس خبر پاڼه د چا ته په کې وی اشاره هم داشنه د سوي چې دا کار دی یا
تاسو په نظر څه کولای شوي د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدام وو؟
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راوغواړي یو بشپړه اعلامیه خبره کړې وای، او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، د افغانستان د اراضي، د افغانستان په حریم باندې برید یادونه، د هغه غندل تر څنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه، او د وضاحت غوښتنې تر څنګ هغه کسان چې هلته ملکي وګړي شهیدان شوي دي ماشومانو په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوی، او له هغه وروسته بیا هغه تشریفاتي احضار رامنځته سوی وچ هغه ونه سو لکه په نورو ځایونو کې چې کیږي. او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نه و چې طالبانو اوس دغه موقف ونیوه، په ټوله کې کافي نه و.
یعنی حکومتونه چې اقدامات کوي، ځوابي اقدامات کوي، یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي، په یو زور او په یو توان کوي. دغه زور او توان که د سیاسي ډګر کې وي او که په پوزي ډګر کې وي، د طالبانو له حکومت سره شته؟
نه، هیڅ کله نه، ځکه ما هم د نظامی غچ اخیستلو یادونه بیخي ونه کړې. بازم د اعلامیه بحث وکړه، هغه ځکه نسته چې طالبان تر ډیره بریده د پاکستان ته نفوذ لاندې دي، او نن هم د په افغانستان کې د افغانستان په یو دغه سي تاريخي شاهي کلا کې یا په قصر کې د لمان د غازی امان الله خان په قصر کې د پاکستان د لپاره الته دعا وکيږي. نو کله چې تر دې بریده پوري وی چې د په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چالتناسه هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه،
یعنی د توان نشته پکې،
دا توان بیخ نشته پکې، نه په سیاسي لحاظ او نه په نظامی لحاظ.
مننه شنواره صاحب، له پوځي نظره د طالبانو حکومت ورتیاوي په کوم حد کې دي؟
اغه چې موږ د طالبانو ادعاو ته وګورو چې ګویا نړیواله مات کړی دی او د افغانستان پوځي مات کړی دی، نو خو بیا د هغه ادعا په بنسټ باندې چې طالبان لري او په هغه باندې دو مغرور دي بې ځایه، نو باید پاکستان خو ورته هیڅ هم نه وسیږي، او دا ورته باید ولري چې د پوځي لحاظ علي اقل پاکستان ته درون جواب ورکی. ولی د پوزی محاسباتو او د یو منظم جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه ورکیاوي چې باید طالبان په پوزی دګر کې ولري چې بل هواد د منظم هوډ سره په جګړه باندې اخته شي، هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده، په دې چې هغه خپل تر اوسه پورې هغه ډېر لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوز او د وسلوالو ځواکونو اصلی ظرفیت جوړی هغه د دو په وجود کې نشته. دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمه په حق له او د نړیوالو په حق له په پوزي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هیواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو او د هغه بنسټ باندې موږ خپل
پوزی تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو. دریم خبره دلته دا چې په طالبان خپل د ټولو تجاوته ده چې د پاکستان متاسفانه زیږنده ده او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې
کوم عوامل شنوارې
چې هغه ډېر ابتدایي سیاسي جواب ته چمتواله ولني.
کوم عوامل زغورم شنوارې صاحب له تاسو نه پوښتنه وکم د افغانستان پوځونه وسلوال ځواکونه د پاکستان پر وړاندې له ځوابي اقدام نه مخې نیسي؟ مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو دزه وشولې، ته کدی خو وخت یادونه وکو یا مقایسه وکو؟ خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پاوز یو ځواکمن پاوز په موجودیت کې هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو. زما سوال دا دی چې هغه مری یا نامرئی قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منی کوي هغه کوم دی؟
تاسو وګورئ، نو موږ هم یادونه وکړه، موږ په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثر شوې استو، بیا په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې. تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوز درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د پوز ارتیا او پاغي باندې موږ وسلوال پوز سمبالو، پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نشو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوزي برید یا تیری وکړي. دا دار ور سره و چې د افغانستان وسلوال پوز د هوایی ټولګي، توپچی ټولګي، پلای ټولګي
په هغه وخت کې تاسو ستاسو مطلب د مجاهدینو له بریا نه مخکې د ډاکټر نجیب الله حکومت وی غلطه داسې مثالونه شته چې مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوتی ده، بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه محل د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباری هم کړی ده. زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو؟
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ 1901 کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت، توانایي، قابلیت او مهارت موږ درلود پوځي لحاظ، همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکوو. په دې چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوی، منل شوی او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوځ درلوده، دا غیر وروسته چې کله زمونږ هوایی ځواکونه، توپچی ستراتیژیک ځواکونه او تکتیکی ځواکونه او پلی ځواکونه کشفی ټولګی، دا ټول متاسفانه د هغه وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او اته تر نن پورې د هغه پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې اته په دغه وسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوی دی د هغه لپاره چې ګویا د هغه الوتکې دي چې په هغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوا نه پاکستان ته تختول شوی یا پاکستان باندې پلول شوی وي، د هغې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوې ده. نو په ډېر تاسف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو، ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په مقابل په حق باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونو نه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډولي منګي ورته ستنجره
منځ.
او بل ټکی دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنی کړی دي هغه مات شوی دي، هغه تورمخی شوی دي او هغه شرمېدلي.
ډیره زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرم چې په همدغه موضوع کې لا هم چې ښاغلی شینواری ځواب ورته وویلې، کلان راته وایست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشټوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
د رهبری کمزورتیا ده تر ډیره بریده په سیاسي لحاظ راځي، لکه تاسو څنګه ډاکټر نجیب یادونه وکړه، تر هغه وروسته په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنی ما خپل شخصا له ډیرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اورېدلې دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې په پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي، لکن رهبری دومره ډارنه بورت وایي دا اسلام وکړ او چې هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی، سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان ته نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای، کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثال عمل وکړي، لکن څنګه چې په تیرو شلو کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي، او لامل سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډیر زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو نننای 25 دقیقې بحث په همدې ځای پای ته ورسید. د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه واخسته مننه کوم.